دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، دا د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ما خبری خبرونه پیل شوې. زه ګالیا رڼا نورستانیم. په سر کې پام کړئ د مهم خبرونو لنډیسته.
په قطر کې د امریکایي استازو او طالب پلاوي ترمنځ جمعه خبري دوام کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبان ورانکار ډله بولي او په لمنځه وړلو ټینګار کوي، او د روسیې یوه محکمه نن جمعه پریکړه کوي چې د پخواني امریکایي پوځي د نیول کېدو موده چې د جاسوسۍ په تور نیول شوی وغځوي کنه.
د دې خبرونو سربیره په خبرونه کې دا رپورټونه هم لرو. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې لا هم په افغانستان کې ښکلي غاړي په جګړو کې له ماشومانو څخه کار اخلي. د دغه کمیسیون د ماشومانو د برخې د فرهنګي چارو مسؤل نجیب الله ببرگزی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
جریان منازعات مسلحانه اونا تفنگ بد
هر کله چې ماشومان په جګړو کې ټوپک پر اوګه لري، یا د کارګر یا آشپز په توګه یا د جاسوس په توګه، په هر ډول چې وي دا جنگی جرمونه دي.
پرون ماښام د کندز ښار د سید آباد په کوڅه کې د شیعه مذهبو پر یوه جماعت درې تنو برید کړی و. د کندز د پولیسو ویان سید سرور حسینی وایي
یک ګارد محافظتی از سوی سې ټولنیو امنیتی ګارد درې وسوارو کسانو لخوا وجل شوې ده. کله چې غختل دغه سړی وسله د جماعت لانګړ نواخلی، درې واړه د پولیسو لخوا وشتل شوې دي.
په خبرونه کې دا یو شمیر نور مرکه او رپورټونه هم لرو چې وار په وار به تاسو وړاندې شي. خو وس بشپړ خبرونه تاسو ته شافیه سردار او سمی الله جلال ځای وړاندې کوي.
په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبري نن جمعه هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر چارواکي وایي ټاکل شوی نن د جمعې تل منځ وروسته د دغه ډلې او امریکایي استازو ترمنځ د نهم پړاو خبري بیرته پیل شي. په دوحه کې د دواړو طرفونو ترمنځ خبري پرون پنجشنبه پیل شوې چې د طالبانو د ویان په وینا د شپې تر 11 بجو دوام وکړ. سهیل شاهین د امریکا غ خبريال ته ویلي اوس مذاکرات روان دي، دواړه خواوې غواړي د سولې زیلارې د افغانستان مشکل حل کړي. خو د طالبانو یو بل ویان زبی الله مجاهد بیا پر خپل ټویټر لیکلی چې مذاکراتو کې د جمعې ورځې له امله رخصتي راغلې، خو له ماښام وروسته به پیل شي چې د شپې تر ناوخته به دوام ولري. د افغانستان سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې ویلي وو هڅه به وکړي چې له طالبانو سره وروستي موضوعات نهایي کړي. د طالبانو ویان همداشان د داعش ډلې د ګواښونو په اړه چې په دې وروستیو کې اندېښنې راولاړي کړي. امریکا غږ ته ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته به د افغانانو ترمنځ د یو افغان شموله نظام تر رامنځته کېدو وروسته دغه مسله خپله هواره شي. دا په افغانستان کې د امریکا د 19 کلنې جګړې د پای ته رسولو په هدف د دواړو خواوو ترمنځ خبرو نهم پړاو دی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان یو ورانکار ډله ده او باید له منځه یوړل سي. په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د نهم پړاو د خبرو له پیل سره جوخت د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی افغان امنیتي ځواکونو ته په خطاب کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه جهاد وباله. د جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې د جمهور رئیس غنی له قوله ویل سوي طالبان یو ورانکار ډله ده او تل هڅه کوي چې خلکو او عامل منفعت اساساتو ته زیان ورسوي. نو په دې خاطر ستاسو وظیفه ده چې دغه ورانکار ډله له منځه یوسي او اجازه ورنکړي چې هیواد او خلکو ته زیان ورسوي. د افغانستان جمهور رئیس همداشان ویلي دي زموږ جهاد بر حق جهاد دی، او د سولې تر ټینګېدو پورې د دې هیواد دښمنان د هیواد په هر ګوټ کې وځپي. شغل غنی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او طالب استازو ترمنځ د نهم پړاو مذاکرات په قطر کې روان دي.
د کډوالۍ نړیواله اداره یا IOM وایي د روان 2019 کال له جنوري میاشتې څخه تر دا مهاله له ایران څخه 2,03,460 تن افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د یادو کډوالو تر نیمه زیاته برخه یې په زور له ایران څخه افغانستان ته ایستل شوې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان نن جمعه په خپل راپور کې ویلي چې د روان 2019 کال د جنوري له پیل څخه بیا تر دا مهاله 1,26,000 افغان کډوال له ایران څخه په داوطلب او 1,50,111 په زور خپل هیواد ته شل شوي دي. له ایران څخه د افغان کډوالو په ایستلو کې پر داسې مهال زیاتوالی راځي چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په وینا پر ایران د امریکا او روسیو اقتصادي بندیزونو او د بهرنۍ اثارو په وړاندې د ایراني تومان ټیټېدو په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو پر وضعیت هم منفي اغېز کړی دی. دغه وزارت مخکې هم امریکا غږ ته ویلي وو چې د روان کال تر ټولو زیات افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان همدارنګه ویلي چې د روان میلادي کال له پیل څخه تر دا مهاله له پاکستان څخه هم 1,409 افغان کډوال وتلي چې 1,414 تنه په خپله خوښه او 2,415 تنه په زور ایستل شوي دي.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څوري. د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې 14 یو کس وژلی او 14 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولایت د والي ویان عطاالله خوږیانی امریکا ژغ ته وویل چې 14 د خوږیانو په بازار کې نن د جمعې په سهار 10 بجې سوي ده. شغلی خوګانی د همویلی چې 14 د سړک د غاړې د یو ځای پر ځای سیوی ماین د 14 په نتیجه کې رامنځته شوی ده. د هغه په وینا دغه 14 په دغه 14 کې یو کس وژل شوی او 14 نور ملکی وګړي زخم شوی دي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي چې له دغه پیښې څخه ورته 14 زخمیان انتقال شوی دي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې یا کوم کس د دغه 14 مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
د هم څو نړیوال او سیمه ایز خبرونه. د روسیې یو محکمه نن جمعه پریکړه کوي چې د پخوانی امریکایي پوځي د نیول کېدو موده چې د جاسوسۍ په تور نیول شوی وغځوي کنه. پاول ویلان د جمعې په ورځ محکمې ته راوړل شو. انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې ښاغلی ویلان ویلي دي د مسکو د زندان د مسؤلینو لخوا ځورول شوی دی. ویلان د ډسمبر په وروستیو کې د مسکو په یوه هوټل کې ونیول شو. هغه دا ومنله چې د محرم اسنادو یو درلودونکی فلش ډسک یې درلود. د هغه وکیل وایي چې موکل یې داسې فکر کاوه چې په فلش کې د رخصتۍ عکسونه دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو کاناډا ته ډاډ ورکړی دی چې امریکا د هغو دوو کاناډایانو په خوشی کولو باندې کار کوي چې تیر کال چین د جاسوسۍ په تور نیولې وه او دا تور وړاندې لګول سوی و چې د هغو جنایي تورونو سره ورته ارتباط ورکړه سوی و چې امریکا د چین د ټکنالوژۍ د مشري په خلاف لګولی دی. د دې رپورټ تفصیل له زامن مومن څخه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پمپیو اوتاوا ته د سفر په وخت کې د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو ته وویل امریکا د دوی په خوشی کولو باندې تمرکز کوي. چین کوشش کوي په کاناډا باندې فشار راوړي چې د چین د ټیلی کمیونیکیشن په شرکت کې د مالی چارو مشره مینګ وانجو د دوه کاناډایي پخوانیو ډیپلوماتانو مایکل کوریګ او مایکل سپاور په بدل کې خوشی کړي. دغه دوه ډیپلوماتان د تیر دسمبر په میاشت کې د مینګ د بندي کېدو نه څو هفتې وروسته ونیول شول. د امریکایي چارواکو په غوښتنه مینګ په وانکوور کې ونیول شول چې غوښتل امریکا ته واستول شي چې د جعلي تورونو په ارتباط محاکمه شي. پمپیو دا خبره رد کړه چې ګنې چینایي او کاناډایي بندیان د مقایسې وړ دي او وایي په چین کې بیل محاکمې نه د کاناډایانو بندې کېدل د بشري حقوقو په لحاظ او د قانون د حاکمیت په لحاظ په اساسي توګه سره فرق لري. د مینګ د بندې کېدو نه را په دیخوا د چین او کاناډا روابط ساړه شوي دي. مینګ د هواوی د مؤسس ژنګفی لور ده. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
پاکستان د ترهګرۍ د مالی تمویل د څار ټولنې تر نظر لاندې د غیر قانوني پیسو د تطهیر او د ترهګرو د مالی تمویل د منابعو په وړاندې د مبارزې نړیواله ټولنه به د اکتوبر د میاشتې تر غونډې د مخه د ترهګرو سازمانونو د مالی تمویل په وړاندې د پاکستان مبارزه وڅاري. د پیسو د تطهیر پر وړاندې د مبارزې د ایسیا ایشیا پاسیفیک ډلې په استرالیا کې په خپل ورستۍ غونډه کې د هغو هیوادونو په اړه ریپورټونه وڅېړل چې د ترهګرو د مالی تمویل په اړوند په خړ لیست کې شامل شوي دي. پاکستان او څو نور هیوادونه د پیسو تطهیر او د ترهګرو د مالی منابعو د تمویل د نه کنټرولولو په خاطر په دغه لیست کې شامل شوي دي. ټاکل شوی ده چې دغه ډله به په دې حق له خپل ورستۍ پریکړه د روان کال د اکتوبر میاشت کې وکړي او خپل ریپورټ به خپور کړي. د سار دغه نړیوالې ټولنې پاکستان ته د اکتوبر تر میاشتې وخت ورکړی چې د ترهګرو د مالی تمویل په وړاندې د مبارزې چاري پیاوړې کړي او کننو د سختو اقداماتو سره به مخ شي. په دې ترڅ کې هندي رسنیو نن د جمعې په ورځ ریپورت ورکړی چې د څارنې دغه ټولنې پاکستان په تورلیست کې شامل کړی دی، خو د پاکستان د مالی وزارت دغه ډول ریپورټونه رد کړي او هغه بی بنسټه ګڼلې دي.
خبرونه ته دوام ورکوو. د ملګرو ملتونو یو حقیقت موندونکی رپورت وایي د برما پوځ په 2018 کال کې د سلګونو زره روهنګیایي مسلمانانو د شړلو په مهال د نسل وژنې پلان درلود. دغه رپورت چې پرون خپور سوی پکې څرګنده سوی حکومت هم د نسل وژلې د نسل وژنې د کنوانسیون پر اساس د نسل وژنې د اعمالو د مجازات او په دې اړه په څېړنه کې پاتې راغلی دی. د 2018 کال په اگست او سپتمبر میاشتو کې څه باندې 2000 روهنګیان د دې هیواد له شمالي راخین ایالت څخه وتلو ته اړ شول. دا پیښه وروسته له هغه وسوه چې د یاد هیواد نظامي ځواکونو د اورپکو د بریدونو په وړاندې غچ اخیستونکي عملیات پیل کړل.
شمالی کوریا نن جمعه امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړ دوی خبرو او یا هم مقابله ته چمتو دي. دا له ډیر وخت وروسته متحده ایالاتونو ته د شمالی کوریا لوی خبرداری ګڼل کېدای شي. د شمالی کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یانګ هو د هیواد په دولتي ټلویزیون کې په یو پیغام کې وویل دا به یو غلطه محاسبه وي که واشنگتن پر پیونګ یانګ ډیر بندیزونه ولګوي. د شمالی کوریا لپاره د امریکا جګپوري استازي ستیفن بیګن ویلي د شمالی کوریا د موافقې په صورت کې امریکا چمتو ده هغه هواد سره خبرې پیل کړي. شمالي کوریا د روان کال تر پای امریکا ته وخت ټاکلی چې په اټومي خبرو کې نرمښت وښيي. پیونګ یانګ له واشنگتن څخه د بندیزونو کمیدل او امنیتي تضمینونه غواړي. د جمهور رئیس ترامپ حکومت ویلي تر هغه به په شمالي کوریا بندیزونه کم نه کړي څو هغه هواد په بشپړ ډول خپل اټومي پروګرام نوي درولي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د خبرونه لمړی رپورت. د بشري حقوقو ادارو د افغانستان په جګړه کې د خلکو غاړو له خوا د ماشومان او څخه د کار اخیستلو له امله اندېښنه ښودلې او د خلکو غاړو غوښتي چې په جګړو کې د ماشومان او څخه د کار اخیستلو لړۍ بند کړي. په مکرې په دې حق له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری دی رپورت.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي وی چې په افغانستان کې لا هم خلک غاړي په جګړو کې له ماشومانو کار اخلي. دغه کمیسیون د ماشومانو د برخي د فرهنګي چارو مسول نجیب الله بابرگزی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې وسوال طالبان او هم د سیمه ایزو پاسونکو په نوم د افغان حکومت پلوي ځواکونو په لیکو کې په جګړو کې له ماشومانو څخه کار اخیستل کیږي. خغلی بابرگزی د ماشومان څخه په جګړو کې کار اخیستل د نړیوالو قوانینو پر اساس جنګي جنایت وبلل.
جریان منازعات مسلحانه اونا تفنگ بد
هر کله چې ماشومان په جګړو کې ټوپک پر اوګل لري یا د کارګر یا آشپز په توګه یا د جاسوس په توګه په هر ډول چې وي دا جنگي جرمونه دي. خو متاسفانه لیدل کیږي چې په دواړو لیکو کې په ګروپونو کې د ماشومانو د شتون راپورونه ورکول کیږي.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی اینامه د روان 2019 میلادي کال د لومړی شپږ میاشتو په راپور کې هم په جګړو کې د افغان ماشومانو کارونه تایید کړي او ویلي دي چې د دغه ادارې معلومات ښیي چې د روان کال په لومړی شپږ میاشتو کې د خپل غاړو لخوا په جګړو کې د 12 کلونو پورې لږ تر لږه د شپږ ماشومانو څخه د کار اخیستلو په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي. اینامه ویلي چې دغه شپږ ماشومانو څخه له 30 ماشومانو څخه طالبانو په بیلابیلو جګړیزو پالیتونو کې کار اخیستی او له درې نورو څخه افغان امنیتي ځواکونو په خپل لیکو کې کار اخیستی دی. طالبانو په جګړه کې د ماشومان څخه د کار اخیستلو په اړه د ملګرو ملتونو راپور له وړاندې رد کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ماشومان څخه کار اخیستل په کلکه رد کړی دی. دغه وزارت مرسیال وایي په واده امان امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په خپل لیکو کې د ماشومانو د کارونې په برخه کې افغان او نړیوال قوانین په کلکه مراعات کوي.
در اردوی ملی افغانستان و در مجموع در نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان.
در افغانستان ملی اردو په مجموع کې د افغانستان ټول امنیتی او دفاعي ادارو کې ماشومان سره د اسلامي شریعت، ملي قوانینو، د بشري حقوقو، د نړیوالو معیارونو او کنوانسیونونو له مخې چلند کیږي. د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو لخوا له ماشومان څخه جبهو او په عمومي ډول د افغانستان په جګړو کې هیڅ ډول ناسمه ګټه نه اخیستل کیږي او موږ د اسنادو په وړاندې کولو دا مسله ردوو.
موضوع
رات میکنیم. که د ماشومان د ملاتړ اداره یونیسف تخکیل غواړي چې په جګړه کې د ماشومان څخه د کار اخیستلو څخه دې لاس واخلي. په کابل کې د یونیسف د ادارې ویان پریدون آریان وایي چې تخکیل غالي باید په جګړو کې د ماشومان څخه د کار اخیستلو چلند پای ته ورسي.
په
کلکو ټکو دغسې موارد غندو او نه غواړو چې بیا تکرار شي. باید په ډېر جدیت دغسې مسلو سره چلند وشي او له ماشومانو څخه د ناوړه ګټې اخیستلو اجازه باید ورنه کړل شي. ټول خکیلو غاړو باندې غږ کوو چې د ماشومانو څخه په هیڅ ډول فزیکي ګټه اخیستنه او یا هم د جنګي عسکر په توګه کار وانخیستل شي.
په افغانستان کې د اوږدې جګړې څخه د زیږیدلې لوږې او بیکارۍ له امله ماشومان د خیل غواړو لخوا د جګړو په لیکو کې جذبولو ته هڅول کیږي چې په ډېرو برخو کې د جګړې لومړني قربانیان هم همدا ماشومان جوړوي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. قدمنا اوریدونکو، ولکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې نن جمعه بیا هم دوام لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر چارواکي وایي چې ټاکل شوی نن د جمعې تر لمانځه وروسته د دغې ډلې او امریکایي استازو ترمنځ د نهم پړاو خبرې بیرته پیل شي. د دغې خبرو د پیل او همدارنګه د تیرې ورځې د جزئیاتو په اړه به نور حال له خپل همکار ایوب خاورین څخه واخلم چې دا شیبه په دوحه کې. خاورین صاحب، تاسو ته سلامونه. آیا د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبرې پیل شوي او که پیل شوي دي، د دغو خبرو څخه مو څه جزئیات تر اوسه پورې ترلاسه کړی؟
درنو اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره ټاکل شوی وه چې خبرې نن مازدیګر پیل شي، خو تر دې مهاله چې دلته او کم شپږ بجې دي نه دي پیل شوي. او د طالبانو ویاند ماته لږ شیبه مخکې وویل امکان لري نن د ماښام د لمانځه نه وروسته پیل شي او یا هم سبا پیل شي. نو د پیلېدو او نه پیلېدو یې تر اوسه له د نن ورځې، البته د نن ورځې د غونډې معلومه نه ده. پرون په 15 بجې خبرې 15 بجو شاوخوا پیل شوې او د شپې تر 11 بجو یې دوام کړی.
خاورین صاحب، علت نه دی معلوم چې ولې د خبرې ځنډول شوی دی. تاسو اوس ویل چې ممکن نن او یا هم سبا ته پیل شي. علت ځنډېدو تر اوسه پورې تاسو ته څرګند نه دی؟
نه، د ځنډېدو علت د سار د خواخو معلومه خبره ده چې د شپې تر 11 بجو تر 12 بجو په خبرو کې څوک برخه واخلي، طبیعي خبره ده چې بیا د بل ساری سهار په د وخت نه وي. بل دلته نن د جمعې ورځ هم وه، د جمعې ورځ رخصتي سهار لمهاله، خو عمومي تمه دا کېدله چې د جمعې د لمانځه نه وروسته 3-4 بجې به پیل شي. اما ما ته هم په 15 بجې ویلي وو، په 15 بجې هم اوس د وروستۍ خبرې دا ده چې هغه هم اوسپام دي ځای کې هم د خبرونو په ځای کې دلته هیاتونه نه دي راغلي او خبرې پاتې دي. طالبانو ویان ما ته په ټلیفون وویل وی دک نن امکان لري چې ناوخته پیل شي او یا هم سبا ته پیل شي، خو سبا به وشي. یعنی پیل خو موږ داسې پیل ده، د پیل ټکی باید ونه وایي، ځکه خبرې خو پرون وشوي. یعنی د نن ورځې دوی که چېرته وقفه واخلي د دې امکان هم شته، ځکه دواړه اړخونه د ډېرو خلکو سره باید خپلې مشورې وکړي او خپل تصمیمونه ومنيسي.
خاورین صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې پلاوی نشته، یا منظورم څه و؟ آیا امریکایي پلاوی هلته حضور لري او د طالبانو استازو هغه مهم غړي حضور لري په د خبرو لپاره؟
یو د خبرو ځای چې دا دلته د قطر په ډیپلوماتیک کلب کې کیږي او یو د دوی د اوسېدا ځایونه دي او یا خپل شخصي دفترونه دي، هغه چاته معلوم نه دي او حتمي نه ده چې هغه ځایونه ته څوک لاسرسی ولري او ورشي. دا د خبرو کوم معلوم ځای چې ده ډیپلوماتیک کلب، دلته تر اوسه له یو اړخم نه دی راغلی.
خاورین صاحب، جمهور رئیس غنی پرون طالبان یو ورانکار ډله بللې، په دې اړه طالبانو څه خبرګون ښودلی؟ آیا تاسو داسې چانس پیدا کړ چې د هغوی نظر ولري د ولسمشر غنی د خبرو په تړاو؟
طالبان په دې ټینګار کوي چې موږ اوس د امریکا لوري سره د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پاره د لار چلار به هواره سی په دې تمرکز کوو. د افغانستان نور داخلي مسائل د په بین افغاني خبرو په اترو پورې اړه لري، او چې کله موږ دغه موافقه ته ورسیږو او بین افغاني خبرې اترې پیل شي، په هغه کې به دا ورانکار او نورانکار او خو بد او راتلونکي ګامونه د دې سپیناوي کوو. نو په اوس وخت کې خو د افغانستان حکومت طالبانو له اړخه یو غیر مشروع او غیر منتخب حکومت دی بولی، اصلا یې په رسمیت نه پیژني. چې کله د افغاني د افغانستان له لوري سره کوم هیات وټاکل سي، له هغوی سره سي د طالبانو کله په افغاني خبري اترې پیل شي، هلته به بیا په دې باندې توجه وي تمرکز وي چې راتلونکي کې د افغانستان لپاره باید څه وشي.
ډیره مننه کوم خاورین صاحب، کور ودان، سلامت اوسئ. کپ په دې اړه نور جزئیات هم ورستم درلوده، بیا په دویمه خبرونه کې تاسو په خبرونه کې ولرو. کور ودان، قدرمن اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبریالو د دوه څخه چې د طالبانو او امریکایي پلاوی د نهم پړاو غونډې پاک لای ورسته جزئیات موږ سره شریک وی ویل چې تر اوسه پوری خبرې پیل شوې نه دي، او ممکن نن او یا هم سبا ته به رسمي خبري پیل شي. د دغه غونډې پاکله هر جزئیات چې زموږ لاسته راغی نو بیا به دا په نورو خبرونو کې له تاسو سره شریکو. او اوس هم د خبرونې دریم رپورت ته ځو، خو تر هغه وړاندې
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
د کندوز ولایت څخه رپورټ لرو. په کندوز کې پر یو جمعه درې برید کوونکي وژل شوي دي. دغه کسانو د جمعه یو تن ساتونکی هم وژلی دی. نور حال د ګل رحیم نیازمن په راپور کې.
پرون ماښام د کندوز ښار د سید آباد په کوڅه کې د شیعه مذهبو پر یو جماعت درې تنو برید کړو. دغو برید کوونکو د جماعت یو تن ساتونکي وجلې. د سیمې خلک وایي چې برید کوونکو غوښتل چې د جماعت د انګړ دننه د هغوی د اوسېدو له ځای څخه د ساتونکي وسله واخلي، چې د هغه د نورو ملګرو لخوا درې واړه برید کوونکي وجل شوي دي. په کندوز کې د شیعه مذهب دغه جماعت چې نسبتا مرکزی شکل لري، د ساتنې په خاطر پکې امنیتي کسان ځای پر ځای شوي دي. د کندوز د پولیسو ویان سید سرور حسیني وایي چې دغه برید کوونکي هغه وخت د ملي پولیسو لخوا وجل شول چې کله یې د جماعت یو تن ساتونکي وجلې وو.
یک گارد محافظتی از سوی سه تروریست به شهادت میرسه و انگامی که میخواستن سلاح شخص با خود ببرن،
یو امنیتی گارد د دریو و سوارو کسانو لخوا وجل شویده. کله چې یو غختل د دغه سړی وصله د جماعت لانګړ نواخلی، درې واړه د پولیسو لخوا وشتل شوې دي. نو موږ زیاتوي چې دغه وجل شو کسانو مخکې هم د خار په بیلابیلو برخو کې څو کسان وجلی دي. د قندوز د خار یو تن اوسیدونکی د پرونی پیښې پاړه داسې وایي.
قصه داسې شوه چې درې وسلوال راغلي وو دغلته د شیا ورونو یو جماعت هم ده، نو دغه سره نږدې دی راغلي دي، په موټر کې راغلي وو. یو کس دغه موټر نه راکته شوی دی. دغه جماعت کم ګارد دی، هغه ګاردان لري خپل. دغه ګارد تللی دی نانوایی نه ډوډۍ راخلي، هغه راکوز شوی دی، هغه ویشتلی دی. بیا نورو ګاردانو چې کله لیدلي چې دغه کس زموږ ملګری ویشته، هغه راغلي دغه درې واړه عامې هغه کس چې دغه ګارد ویشتلی هغه هم ویشتلی، دا نور هم په موټر کې ویشتلی.
په قندوز کې په دې وروستیو کې د ښار دننه د وژن او اختطاف پیښې زیاتې شوې دي. د قندوز خلک که څه هم سولې ته هیله مند دي، خو وایي چې له طالبانو سره له سولې وروسته د یوې بلې جګړې له پیل کېدو اندېښمن دي. د قندوز یو تن اوسیدونکی د دغه ښار د خوندیتوب په اړه داسې وایي.
په عمومي ډول باندې قندوز کې امنیتي وضعیت ښه نه دی. ځکه منګ هر ورځ کله چې سار لکور راوزو امدا فکر د ټول خلکو سره ور سره په خپل جون باندې باور نه دي چې ګوندیا او ساتروسته به څه پیخیږي. ځکه وسلوالې ډلې ډېرې دي، طالبان هم شته، نورې وسلوالې ډلې هم شته، ترورونه هم تاسو پوهیږئ په دغه نږدې وختونو کې زیات شوي دي. مثلا دغه پرونی پیخه یو څه وخت مخکې یو بله پیخه شوې وه چې یو ځوان چا د خپل کور مخې ته وجلې او داسې نورې ډېرې پیخې وشولې. نو خلک په امنیت باندې ډاډه نه دي، په دې باندې ډاډه نه دي چې یعنی یو سات دوه سات وروسته څه پیخیږي.
که څه هم د قندوز چارواکي په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ ښیي، خو له عامو خلکو سره د امنیت په اړه اندېښنې شته دي. ګلریم نیزمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
بیا هم د افغانستان څخه رپورت لرو. د پکتیا یو شمیر خزو د خپلواکۍ د سلمی کلیزه د منځل په مناسبت د خزو د لاسي صنایعو په یو جوړ شوی نندارتون کې له دولت نه دغو صنایعو کې د بازار موندنې غوښتنه کړې ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله راپور را لېږلی دی.
په دغه نندارتون کې چې له انګریزانو څخه د خپلواکۍ اخیستلو د سلمی کلیزه د منځل په مناسبت جوړ شوی و، د پکتیا ولایت ګڼ شمیر ښځو په لاس مختلف ډول اوبدل شوي صنایع په کې نندارې ته ایښي وو. د دې نندارتون یو شمیر ګډونوالو آشنا راډیو ته وویل چې که څه هم توکي بازار ته عرضه کیږي، خو ستونزه دا ده چې د مناسب بازار موندنې د نشتون له کبله یې په ډېر لږ قیمت خرڅوي. د دې نندارتون یوه ګډونواله سادیه وایي چې دغه صنعت ودې او پراختیا ته دولت لازمه پاملرنه نه ده کړې. د هغې په وینا زیاتره ښځې خپل توکي په دویم او دریم لاس د خرڅلاو مارکیټونو ته عرضه کوي.
ستونزا دا چې دلته موږ د لاسي صنایعو دپاره بازار نه لرو، یعنی خویندې ډېرې ماهرې خویندې لرو، ډېرې تکړه خویندې لرو. دلته خو اوس لکه فرمایش په حساب دی چې څوک یې ورکړي که نه، اوس فعلاً ټیکري جوړ کړي دي چې دا د کتان ټیکري دي ټول، او په لاس باندې خامک جوړ شوي دي. دا ټیکري ګنډونه هم جوړوي لکه لستونی ټټر، اوس فرمایش دغه دی څوک فرمایش ورکړي جوړي کړي، نور دی په خپل چشنه جوړوي، ځکه چې تولید شته دغه نشته دی، خرڅلاو نشته دی.
په افغاني ټولنه کې د هغو میرمنو شمیر کم نه دی چې د خپلو کورنیو اړتیاوې د لاسي صنایعو د خرڅلاو له لارې پوره کوي. دوی په خپل لاس ګنډل شوي توکي د نارینهو په لاس ښار ته لیږي. په ګردیز کې د ښځو د حقونو مبارزې پروانې آشنا راډیو ته وویل چې که څه هم په دې وروستیو کلونو کې دا صنعت د ودې په حال کې دی، خو د لا ښې ودې لپاره مناسب بازار موندنې ته اړتیا لري.
یو خندا ده چې دوی خپل هغه لاسي صنایع بازار ته نشي وړاندې کولی، لکه دغسې مناسب ځای نه ورته پیدا کیږي لکه دانن غوندې. زه امیدواره یم چې دغسې مناسب ځای ورته پیدا شي، میرمنې تر څو وکولی شي هغه خپل محصولات نمایش ته وړاندې کړي، ځکه میرمنې خو بازار ته خپل هغه توکي نشي وړلی. نو دغسې ښه امنیتي ځای چې ورته پیدا شي، او دوی هغه لاسي صنایع، د دوی هغه زحمت خلک وګوري، مینهوالي وګوري، بیا دوی کولی شي له دې طریقه بازاریابي ځان ته پیدا کړي.
که څه هم په ټولیز ډول په افغانستان کې د لاسي صنایعو د کاروبار ډېره مزه نشته، خو د پام وړ خبره دا ده چې د پخوا په پرتله یې بڼه او کیفیت ښه شوي دي. د پکتیا د ښځو چارو رئیسه نسرین اوریاخیل مني چې ښځې په ښار کې په خپل لاس د توکو د خرڅلاو مناسب ځای او ښه بازار موندنه نه لري، خو وایي چې توکي په ښه بیه بازار ته عرضه کیږي.
دوی د پاره موږ یو د باغ زنانه جای لاس ته راوړی ده، خو فعلاً په یغه باندې کار یو څه اندازه کار ته ضرورت ده، ترمیم کاری ته ضرورت لري، هغه لانه دی ترمیم سوی. په دې حصه کې زه نوره هم د دولت توجه غواړم چې د خویندو اقتصاد ته رشد ورکړل سي، او دغه خویندې د موږ نورې هم تشویق سي، او هغه چې موږ خویندې هغوی تعلیم نه ده کړی او په داخل د کورونو کې دي، دوی د پاره چې د خپل کور اقتصاد پیاوړی کړي، دغه لاسي توکي دوی د پاره خرڅ سي، او د خپل اولادونو د پاره یو څه
عام باور داده چې که د ښځو په لاس تولید شوو توکو ته بازار موندنه وشي، دا د هغو کورنیو پر اقتصادي وضعیت مثبت تاثیر لري، کومې چې له همدې لارې د خپلو کورنیو اړتیاوې پوره کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
دا هم د ورځې په مهمو خبرونو لنډه کتنه. په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې نن جمعه هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر چارواکي وایي ټاکل شوی ده نن د جمعې تر منځ وروسته او یا هم طریقه وروسته د دې ډلې او امریکایي استازو ترمنځ هم پړاو خبرې بیرته پیل شي. بلخوا محمد اشرف غنی طالبان ورانکار ډله بللې ده، ویلې دي چې باید لمنځه ولاړ شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان یو ورانکار ډله ده او لمنځه وړل حتمي دي. په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ نه هم پړاو د خبرو له پیل سره جوخت. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی افغان امنیتي ځواکونو ته په خطاب کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه جهاد وبلله. د ننګرهار ولایت په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې 14 یو کس وژلی او 14 تنه نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولایت د والی ویان د توله خوږیاڼۍ امریکا غږ ته وویل چې 14 د خوږیاڼۍ په بازار کې نن جمعه سهار شوې ده. او د کډوالۍ نړیواله اداره یا IOM وایي د روان 2019 کال له جنوري میاشتې څخه تر دا مهاله له ایران څخه 233,416 تنه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
ډیر قدرمن اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی ماښامنۍ خبرونه پای ته رسیږي. خو د امریکا غږ آشنا رادیو نورې خبرونې دوام لري.